یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ورځ په خیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجري لمریز کال د سلواغې 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 19 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حق د بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته یې کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت یې حساس دی د پناه ځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیارغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پرونی توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلي بایدن دا خبره پرون په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. قدر مناوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. و باورئ چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي.
په مورد باندې محکم ویلي او بیا هم وایي که محکمې به نه وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یوه طرحه هم چمتو کړې چې پر اساس یې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. آیا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدی شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان is facing its worst.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغان خوځو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشری حقوقو په اړه خبري اترې کړې. د لیدنې پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړې او لیکي د لیدنې د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشری حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپل شوې ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او خوانزیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمينه برابر شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلې او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. د لیدنې داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمی مرد خزو دی حقوق په مورد باندې غ شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړ دي په مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وي.
خلدی جمعنی سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خبره کړې او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې، لیکلې له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلار یاد کړی ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لنډ جزئیات اوریدل چې وایي له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختی دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د یغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وی چې کدا غسی اسلام پال ډلی وی او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکلې چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینه تورته سرګندونی کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوه مشترک دشمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزه کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دا غي د تشویق او د باعث سبب شوی دی. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انتونیو ګوتریش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 نوي امندای او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. دې ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشي بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځې چې وې هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
دا پرسیال کده چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په چیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي په روانه اونۍ کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیه وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون پسپینه مړې خبري غونډې ته وویل له هم دې شبي ماده منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. مشتدی لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې ل خپل اروپایي متحدانو سره تر 45 خو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړي. بایدن وویل چې د اداره داس فکر کوي چې روسیه به پر پلاسمین کیف چې 2 میلیونه واتلک نفوس لري بریټ وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چېرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چېرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلاو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې نن ورځې اقتصادي خبرونه
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټولو هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپل توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږ کال د وري میاشتې له 2 متر 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بنډ او مالداری اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مسمر او غیر مسمر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برېښنا تولیدونکي لمریزي دستګاوي، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوي بنندري ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګرۍ خونی پلاوي د سفر په 2 ورځو د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلي. د دې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 4 ورځې نه وخت یې خبره کړی ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښته سوداګری زستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخه د لازم او اسانتیا او درامسته کولو په اړه خبري کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری توکو لیک په برخه کې د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولو څخه په ګټه اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری توکو لیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخه کې د شته ستونزو د حل په برخه کې خبري کړي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانيو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 2 پوله، یو ایرو یو 3 افغاني 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغاني 8.5 پوله، یو سودریال 3 افغاني 8 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 4.5 پوله، زر هندي کالدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کالدار 1.5 افغاني.
د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره و. قدر منو اوریدونکو په پاتې 3 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. له دې موضوع څخه به خبر څلور سرچینو ویل دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستانه هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل اندهر کړی کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورټ کې لیکلي افغانستان د ولګي له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت قسمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 5 میلیونه ماشومان د ولګي له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته په خورسواکۍ د اخته شو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. اهم تفصیل.
د کابل ښار په وڅنډه کې د سړو خیمو لاندې و مور د خپل ماشومان ولوګي اندېښمنه کړې ده.
له وشته کال مازګښنګه سوې تقسیم شه.
ریحان د اتو ماشومان مور ده او میړه د زړه په ناروغي اخته دی. د مور وی یو نیم کلن ماشوم یې په خورځوکه اخته شوی او ماشومان ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وای شپه او ورځ له خپل ماشومان سره په وچه ډوډۍ تیروي.
یاګ نن دار په پاینان میخرم
مشته پدې لوګه کې یو ډوډۍ پلس واقعنې ورني سوزموک ماشومان پرې نه مړیږي. فورس شاړي د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی ویره لرم چې خورز واکۍ شوی نوي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو لمخي د دې لسکاسيزي کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپل ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خوړه نشي برابرولای. د ستونزې نه نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو اندېخني هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت تکتنه کړي. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې د نړیوال صندوق د رسنیو مسؤل شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېر سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغیزمن دي. د دغه ماشومان کورنۍ راته وویل چې دوی د خپل ماشومان د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې عمل خپل ماشومان کار ته لګي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یو لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیايي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشټون لامل له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کړکیش د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمد نه کړي او پریږدي چې نقد پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې د چنګدی یو میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 65% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنګدی یو میاشت د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 65% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 ماشومان د خورځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نړیواله رسنۍ د افغانستان پاړه څوایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خپرې کړي چې په زابل کې یو ژور څاتل بدلی وو او پرون مړ راوېستل شو. د پیښې همغه راز چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولی دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 15 متره ژوره څا کې بند وو. ایوننګ سټانډرد رسپانډ د موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس پور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناستی. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی و راخیستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویار ټایمز رسپانډ او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خبرې کړي دي. خو په دې منځ کې بزنس سټانډرد رسپانډ په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خبره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښی شي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنکړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نورې ډلې په دې هیواد کې میشتې دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتل شي نو ټول نخي شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان اداري کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو لداسې یو حالت سخت لري زیدلې شګټه اخیستل شي.
ساسو دا پیغامونه نو بتر ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مکتره رسیدلې دي.
سلام علیکم، زاد وردگ ولایت سید آباد ولسوالی اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو، کور مو په مریخیلو کلي کې ړنګ شو، هیچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایې کور کې ژوند تیروو، هیچا موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرانی شو. ډېر مجبوره یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 او 1 3 او 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبر کوئی چیلنجی خبر ہی تھا نا پری خود نئی ملک پری خود نئی ماوین د ملک پری خود خبر ہی تھا ما خلق راغلی چې سوچ کې چا خو خوا ما غي لیکل دي چې دا و زغپل کله تیر زما په خوا کې اخو دي خو اصول هم څنګهانو لاړ مواد واغسو او دا د موږ ور څه ګرځو و د تقریبا چې موږ دې سړي کسان لاړو چا پری نه خو والله هي چل ته لاړو په انکشاف دي هات کې رئیس ته پری نه خو ته دا لګي او موږ ته پیرادار مخ ته ولاړو رئیس ته نه پری خو نو چې سړی رئیس سره خبرې نشي کولای او رئیس ته پری خودل کیږي نه یاګه باغ موضوع سهل شي، یاګه مشکل وسو کار کوي. دلته دا سیمه ملي روان دي، یو خدای لپاره راته افغانان دا سي در په در خاوري په سر دي، نورم دا در په در کېږي خپله خود شینه ورکوي چې اکمې بل را لېږي د خدای دپاره یې ورکوي یا د کوم خپل مقصد دپاره کافر مونږ سره کومک کوي مګر مسلمان د دې مخنیوی کوي او مسلمان یې مسلمان له نه ورکوي دا داسې مخلوق دی خدای دې په مونږ ورحمي. السلام علیکم.
خبر کوم کنداز نه طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. څنګه چې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت اوس یې کښته شوی نظام دا هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نفس فضې تاوان وکړي.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي خو دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان د بشری حقوقو درناوی او د خځو په اړه د خپل ژوندو په عملی کولو کې ځواب ویلو تراوبولي. میرمن امیری د څرګندونې د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړې دي. رینا امیری پر ټوئیټر لیکلي له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک یو طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د طرحې په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستانه نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل چې تروریستان په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي او غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په اروپا کې لږ تر لږه نهه کسان پرون په توپان کې ووژل شول. دا توپان په برتانیا کې بېساری بلل شوی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړل چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبردارای ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو ریلګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره یې پنځه څلوېښت دقیقې د ټلیکونفرانس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر بایدن په وینا ښایي ماسکاو روانه اونۍ پر اوکراین حمله وکړي خو روسیې ویلي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو خطر شته.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
دا چې آیا افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاقو خطر شته کنه؟ زه وایم هو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې روغتیاي مرکزونه وایي لمالی ستونزو سره سره بیا هم د موتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
بیا دوره کې دی کم خونی ډیر زړه سبانی کیږي باید دې فشار روز مره چک شي چې دې فشار باید جیک نه وي.
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیاي کارکون کې سر مرکل لرو چې کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي.
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو، واقع موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو.
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشي می حافظه را کمزوري کړی ده.
کله مو چې پودر شروع ک په دوا کال ک د سې یو بکل ملک الکان راتل ش الاولم ک ته ژوندې پات ش.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پوری ډراما لرو.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغي خو یو کاکا په موټر کې راوستله. وای له غوړم چې ساسه کورو ګورم.
دا سره چوک دی او نه ویل چې زم کور څکی.
د خبرونه لومړی مطلب ترازو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استاذ وایي چې د افغانستان نشي مواد د سیمه د هیوادونو لپاره غواخ کېدلای شي. ټام ویست وایي د افغانستان غونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشي موادو په اړه اندېخمن دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کال پورې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو له شپږ میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه امرستې درولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې د افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته نشي مواد قاچاق سي. ټام ویست د امریکا د سوج انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یو ګاونډي ته ګټه نه درسولې.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
دا چې آیا له افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاقو خطر سته کنه؟ زه وایم هو. دا چې آیا طالبان دا توان لري چې له افغانستان څخه د سیمه هیوادونو ته د ترهګری د ورتلو مخه ونیسي؟ زه وایم هو. لکه ما چې ویل دا توانایسته دې مسایلو ته په کتو سره شاید گاونډي هیوادونه د امریکا له حضور پرته اندېښمن وي.
Those reasons if I were neighbors I might worry about American disengagement.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي مرسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي لکه مې ورځ رئیس چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندې شوی، په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو او قاچاقو د وضعیت په اړه سروې نه ده شوی او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ امرستو سره تړلې بولي. خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې د امریکا مرستې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي.
اسلامی امارت چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چاپ ضد باندې سو استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړی کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تیرې شوي تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور شوی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي. د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکی ستونزې لري، خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې له مړینې څخه وژغوري. په دې اړه معتادې امیدوارې میرمنې وایي چې لږ کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي. له همدې عمل هم د دوی او هم یې په ګډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکی ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تیره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نفیسا او ماجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاوې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تیره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
د لنګون مخکې چې دلته راغلم د وینې د کموالي د ناروغۍ درمل یې هم راکړل، او هره میاشت به یې معاینه کولم. کله چې به مرکز ته نه راتلم نو زموږ کور ته به راتلل او زه به یې معاینه کولم. کله چې مې ماشوم وزېږېد ډېره مرسته یې راسره کوله. زما ماشوم ته به یې پمپر او ما ته به یې د وینې د کموالي او کمزورۍ درمل راکول.
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی.
کلا چه ناروغ شما راغل لازما ماشوم تایی درمل را کرل. کلا چه دلتا راغل ما جراحی عملیاتو تا میارتیا پیخشوا. و میره و خواخ می روختهی مرکز تا دلتولو اجازه را نکره. اما دکتران راغل لاو حقوی پو کرل. دیر کم زور شوه و مازه عملیات کرما. وز چه می ماشوم ناروغشی دی مرکز دارزم. دکتران زما و زمال ماشوم سرم رست کبی.
امروی خودم امروی طفلم کمک میکنه.
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړۍ میاشتو کې د ملګرو ملتونو د څېړنو لمخې په هرو دریو معتادینو کې یوه ښځه بلل شوې وه، خو په 15 ښځو کې یوازې یوه د معتادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوای. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره شینکی مینوال وایي چې امیدواره میندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري، ځکه لږ غیر مسلکي چلند هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي.
تیا دوره کې دیګه کمخونی مقاومت ډیر کته ډیر زر عصبانی کیږي، باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جګ نه وي. ورسره د ولادت مونږه جسمی او روحي میزان دا میزان ته دا وکړو. مونږه دې ته هم په هواي ورکو ورته وشه دا نشي مواد ماشوم مثلا سوی شکل د وزن کمی دا مونږه معلومات ورکو دې په پیږي، او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږه د مواد په نشو کوله چې قطه کو ولا کله چې دې مواد قطه کې دې ته ډیر زیات شدید دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه سبب د سخت کیږي.
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټره فریمان اکحت وایي که مور وکولی شي د امیدوارۍ په لومړیو کې نشه پرېږدي، دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګېډه کې د ماشوم په ګټه وي.
وخت که مادر
کومور د امیدوارۍ په لومړی او درې میاشتو کې نشه پریږدي ډیره ښه نتیجه لري، ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي له نشه یي موادو څخه پاک وي. ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پریږدي کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي.
په ښارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د ګلشن په نوم یو روغتیایي کارکونکي له 40 کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې میرمنې دې ته هڅوي او زمينه ورته برابروي چې نشه پرېږدي. دا وایي چې تر دې دمه یې د ډیرو معتادو میرمنو درملنه کړې ده. دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې تملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولې د معتادو میرمنو درملنې ته زړه ښه کړ.
کله چې موږ خپل دغه معلومی بخش کې چې په دغه غي پروګرامونه به زموږ مکتب ته بلبته دغه کسان چې دي نور مراکز نه براتل دي او باغی ورکول هم په هوی به ورکول شاګردان ته ازار مواد مخدره کې تریاک مجموع ټول مخدره مواد کې دی په شکل معلومات ورکړ زموږ خپل سیرورو یا لقمندی می پیدا کړ چې زموږ په دې مسله کې کار شروع کړم همغه چې خپل مسله کې خپل معلومی خوش کړل خوشبختانه نجاستن تر تر له ماده سوشل ورګر په صفات البته په اول قدمه کې تقریبا شرکت له کیږي په دغه بخش کې کار کوم
بدی برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي
کله چې موږ یو فامیل ته ورنځو موږ د خون به ستریټمنت په نوم یو تدابیر لري چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو هغه ته غي هم په هوی ورکو نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو هغه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ور شو د دې مشکلاتې پوشش لاندې ونیسو او دیم دا چې چون موږ په څونه هیو کې د کابل کار کوو مختلف نه کوي کار کوو دا هر سپارتون یا تجمع د متدین شاته د نقاط د خپل نوم یادېږي دا سپارتون اوس بدبختانه چې دغه د امارات اسلامي خوانه اوس د تروک کسان دی او جمهوریت کیږي دا غزینه دا ورسپورتونه چې کله جام شونه زمونږ پروګرام نافذ پاتې کیږي ځکه چې هغه موتاد تر نیمه پور درمل نه شوي بعد هغه نه لول شي کوم خدمات مستفید شي بل یو غټ مشکل دا چې کله چې مونږ ټولین ته ورزو خپل دامه په هوی خلکو ته ورکړو البته روغ کسان ته د مړون دوخانه هم اجازه دي ته نه ورکړي چې سیمه مرکز ته ورشي او د دې درمل نه وشي نو مونږ په دې نوم نه ورزو چې مونږ د دې موتاد ته تداوی کوو مونږ دا یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورزو او د دې مشکلات په پوشش لاندې نیسو چې تر څو یې مېړه هم په دېونه پويږي د څه فامیلو نشته چې باغې کې خزانه مېړه دواړه موتاد دي خزانه مېړه نه خبر نه دی مېړه د خزانه خبر نه وي نو موږ په یو بل انوان باندې تداوی کوو خو متاسفانه کله چې کور ته ورزي یا د کور د ازاو سره یوځای کیږي دوباره به په مواد مخدره باندې غشت کیږي او یو بل غټ چالش چې په موږ په خپل درملنه کې لرو دغه دي چې د زیاتره روغ د کسان چې دي د خزې البته دي خپل کور نه نشته په کورونه کې هم سایه په ټاول ژوند کوي کله چې موږ خپل درملنه شروع کوو په دې باندې دی و ماده کوو نو کله چې یو جلسه دو جلسه زمونږ د مشورونو وخت به چې ورزو موږ مراجعه کوو چې هغه مریض د غزینه کړه کړي ورزي ته دي
نو دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسو لاستراولنی په دې برخه کې چې
په دې شوره کالونه کې تقریبا ډېر کسان موږ ته د ویکړې دي صحیح سالم شون ته راځي کړې دي تقریبا موږ دوه یا نفره خوشبختانه په دغه بخش کې موږ ترن کړې دي خزي البته چې د پی ایچ کیټر یا ولنټیر په صفت موږ سره کار کوي تقریبا د یو زر فامیل لپاره ډېر ته د ویکړې ما خپل شخصي نظر او دا هر فامیل فکر وکړي چې شپږ نفره او نفره ته نفره لري هر فامیل ما په خایو مرتبر کړل او دې مت تشویق کړل چې تاسو ځنه ته د ویکې په سنترونه کې البته
دغه استیګما یا په اصطلاح د لکه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور کوي آیا خلک تاسو تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي کې دا چې معتاد به شي کې دا چې دا به شي ها به شي
ولې نه ډیر زیات مخامخ شوی ستو ځکه دا دنیا د مواد مخدر جدا بخي جدا یا بخي بیره دنیا ده کله چې دې کې نه فرق کار کوي تبن په اول کې موږ ته چې کله موږ ته شروع کوو چې کله به بیرونه وته لاته به د پوډریانو ډاکټرایان دي په دې اندازه باندې سپک نه کتنه شته په دې دغه کې د جامعې خوند ټولن د خوند د تهدید تاخير سره مخامخ یاستو همیشه
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کېنه سره یو سره معتاد کیږي تاسو تر اوسه پورې ولې جوړ یاست ولې سره معتاد شوی نه یاست
یم مسلکی اشخاص فکر نکوم که دغه سیستم سره مخامخ خو بیا هم انسانان یست مو د سې وخت سره مخامخ شي وستو کله چې یو فامیل ته ننوتل یست فکر وکړه تقریبا یو څوک له مخ کې عین نن د سې مشکل مستون سره مخامخ شو کله چې یو تخت نه ننوت مو سې حیات کور د چوبار کور کې رقم دود چې د خزي دود کله او مواد استفاده کړي وو شند اتاق کلکلکان ټول باندې وی اکسیجن موجود نه ولته نو کله چې دا اوتاه نه منګه وته باور کړ خصم تل بدیل لر دماغ د استفراق او باز نور راز لای پیدا شول چې عجل عجل به څه خدمات شو غمزه زر واخسل او د سسن سمې شمه خامش کیږي ولنه څنګه دې بخش کې کار کوو
یو ښه خاطره راته کې سو کوي چې تاسو اوس هم خوشاله ایست کله در یادېږي یم دې چا درمن نه کړی او څوک مشکل خلاص کړی دې څه سره تکولس
خاطرات خو هر لازم ده چې کله چې موږ یو فامیل تداوی کوو درمنه کوو هغه به تخپل کورنۍ سره یو ځای کوو ټولن ته وړاندې کوو دغه ټول ښه خاطرې دي اما د ټول نه خاطره دا په ژوند کې زمونږ چې یو روغت کس چې نوم یې نه اخلم یو مو دماغ کې راغی د تخپل زی خرڅوم وجزم د زی خرڅوم او دغه باندې ک زنور وسې اقتصاد مې ډیر ضعیف ده نشم کولای خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکم په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کو دغه کورنۍ ته نجات ورکړه خدای واسطه چې کومه کور سره کوه پیسې باور لري خوشبختانه چې هغه کورنۍ مونږ بیرته سره یو ځای کړل او هغه هلک اوس نام خدا ته لس کلن دی. کله چې دلته راځي نو زموږ د ټولو لاسونه چپی اوسېده. یو بله ښه خاطره مې دا هم ده چې یو بل نفر هغې ګردۍ خرڅولی چې خوشبختانه په هغه فامیل هم مونږ دې ته وهڅوو چې باید خپله ګرده خرڅه نه کېږي. چېرته که دا خپله ګرده خرڅه کړي نو فکر وکړه چې د دې ټول ژوند نیمو نیم کله کېږي. نو دې په خاطر باندې دغه کار مخنیوی وکړو. دا یو ښه خاطره ده البته زما په ژوند کې.
کله داسې سوي دي چې یوې کورنۍ ته تللې د کورنۍ بد حالت دې لیدلی او پر تا ډېر بد تاثیر کړی چې بیا څو ورځې د هغه تصویر یا هغه انځور له ذهن څخه نه وي وتلی؟
داسې فامیل نشته چې کله ورځو هلته فکر وکړه چې یو فرش نه لري چې په خو لاندې پروت وي، ډوډۍ نه لري، دسترخوان نه لري، په ډېر بد وضعیت کې تا طبعاً انسان یو حس بشر دوستي لري. نو د دې کې ډېر مونږ هم ډېر خفګان او غیس همیشه مواجه شوي سو. حتی زه خپله فشار مې کله دومره اندازې ته جګېږي چې هېڅ اشان فشار مې نه کنترولېږي. ډېره ژاړم په دې وضعیت باندې د خپل وطنوالو او د خپل دې خلکو دې حالت سره چې دی وروسته پاچای دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کونړ ولایت سید زلمی لشلو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنگمالی کوله او خې پریمانه پیسې ګټلې، خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشړلې ل ډېری کمزوري پر لار نشتلای او یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد پر رانی شي. دا چې زلمی ولی او څنګه نشو ته مخ کړ او د نشو له عمله نور لسړه ولستونزو سره مخ شوې ده، دا بخپله د لخلې واورو.
اصل کسب خو دا غد رنگ مالی ده او دا غلطه په دې عمل اوختې. نو تقریبا یو لاس کال کېږي چې دا کار مکوي. ایران کې بالا شوم په دې کار آل دم تریاک مصرف اول ایران کې باغو کوم کار کو د منو باغ چوکیدارم تقریبا یو سلور کال اعظم صاحب کار شو عملی و پوجا ما غسر عمل ته عملی شو مبه سلور کال تقریبا د یو شل کال کی پودر او شیشه چې بس ونه سکو نو کاسلی وجودم بس زاینه پاسې د نشو فاجا او اشکریدی دا بس سوګمن بهږي د انسان ته نه انسان ودینو د کاروبار نه پاتې شو د اعتبار نه پاتې شو چا سره کار کا واغه جواب راک چې ته اوس عملی شوې د سنیش چې سبا کوم شې مان وینې یا کوم سامان یا خو یا بات بس کلام کبار غوند چې رښتیا خبره درته کومه رښوه بس هر څه چې لاس تر عدل بس صرفم په نه کول چې رښتیا خبره نو غمال وجنه مجرات بند کله زما سلور کشران ورونه کو نو وعده شوې ده زندګیان کورونه آباد دي. نو خپل ورژن ته چګورم، خپل ځان ته چګورم، ډیر افسوس راته راځي. په دې راته افسوس راځي چې وګوره زما کشران ورونه ژوند یې کورې دکانونه او زه په کده څه بدبخته یې مندې غمال واژن. یو ورځ همداسې یو ځای ته تلم، بس یو بایسکل مو پټ کړ، د کلي خلک ونیولم، ښه پورای وی وارم، سر مو ماچو دا وینه په مخ مو بایده. هماغه سپینګر ورته الزه بس مسلمان دی، غریب دی، پرې دی، عملی دی، مونږ هغه وخت خپل په د حالات کې نه یې کنه د عمل داسې یو شی دی و بخی صاحب شي خماری حالات راشي خپل په حالات نه یې بس هما سچ م کار کو پیدا کوم بس په عمل مو مزدور د زر م پیدا کړي، 2000 م پیدا کړي، 1500 م پیدا کړي، خمار هم پکې پاتې چې هم دا دوره د 1500 بولې په دې شل کال کې څومره پیسې کیږي. تقریبا یو 15 کال بیرونو مد کور نه په دې چې په دې اخره وخت ډیر حالات م خراب شې و کور ته بده نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وای چې د فلان کی زوی عملی شوی ده بس تم چې عملی شو مار سره نه هیر شو. ما یو وخت وایل چې زیس کله نو بکېږم تم سه یو وجود م دلوده کله م چې پوره شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلو ملکه الکان راتول شو الله عالم ک ته ژوندې پات شو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پر خپل ساده معتادونو درملنه د معتاد روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چې سند څوکل ډیر رول لري، نظر په مواد د چې کوم مواد نه استفاده کوي، البته شیشه ده، هیروین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکولوزورین ده، د تدیر مواد مخدر په انواع و اقسامو کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیله بیله جداګانه تداوی لري، جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي، او مدت زمان چې څونه وخت کېږي دا شخص معتاد شوی دی. دا په درملنه کې ډیر مهمه ده. په خپل سر کله چې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هر ارګان شی باید با تجربه خلق باید ونی ول شی واه کسان چې په دې بخش کې کافی تجربه ونه لري هغه نشي کولای ورو کا سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه د کسان چې جامینه رټل شي وي خلک دی هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکی خلک وي وګمار شي او ونی ول شي تر څو د موتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي، نشي کولای چې موتادیت یا هغه تداوی ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دی موتادیت درک کړي پیدا شي، نو په دې کولای شو چې تداوی یې په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې لسکلن سراج یو بیوزله ماشوم دی. د یو مور او دوی خويندې لري. دا چې سراج د پلار مشر زوی دی، نو د کور ډوډۍ هم د پرغاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره لکور وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام، والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هه واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهر ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخت کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی؟ ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړې مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند راک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وړې درګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کڼواله کې اوسېږم
بلې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کڼوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله